د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا دی راجو ده نن د شروع ورځ کال 2014 د دسمبر 10 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د دسمبر 9 نیټه د ماسخوتنه ته بجې شوې دي د وایس آف امریکا دی راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زائد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو نو اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته نن د ناروی اوسلو ښار کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملالہ یوسفزئی ته د نوبل امن جایزه ورکړې کیږي نوموړي د پاکستان له طرفه او د خپل عمر لحاظ سره گرد نڑے کی لومڑے جنے دا چی دغا جائزہ اخلی د امن نوبل جائزہ گٹن کی ملالہ یوسفزئی والد ضیاء الدین یوسفزئی وائی د لول لپاره د تعلیم لپاره مبارزه ممکن اشوا چترینا وزر یہ نو پرکڑی د امریکا سینټ لخوا د کال 1999 نه کال 2015 پورې د سی آی ای لخوا د تشدد په استعمال راپور جاری کیدو ورسته امریکا صدر باراک اوباما په شمول د بشری حقوقو ډلو هرکلی کړي د هیومن رائټس واچ غړي لورا پیټر وای دا د احتساب په لور لومړی ګام دی
اوس وړاندې کو Don't ask me what I did. Ask me what I did not do. I did not clip her wings. And that's all.
It was important for the U.S. to acknowledge wrongdoing, understand what happened, and hopefully these are the first steps towards some kind of accountability.
د جنکو د تعلیم په مبارزه بوخت د پاکستان د خیبر پختونخوا د سواد سیمه سره تعلق تلونکي پختنه ملالہ یوسفزئی به نن خپل د نوبل امن انعام ترلاسه کوي ملالہ یوسفزئی ته د امن دغه نړیوال انعام د ماشومانو د حقونو لپاره د هلی ځلې کوونکي هندي کالاش ستیارتی سره په شریکه ورکړی شوی دی کالاش ستیارتی تر 15 کلونو د ماشومانو د مشکت نه آزادولو لپاره جنگیدلې ملالہ او کالاش ستیارتی دواړه داسې گاونډي ملکونو سره تعلق لري چې په کال 1920 کې د برتانیا نه د آزادۍ تر لاسه را پدې خوې یو بل سره درې جنگونه کړي او دواړو ملکونو په پوله اکثره د ډزو پیښو رامنځته کیږي د امن د نوبل انعام د ګټلو ورسته ملالہ ویلي هغه هیله کوي چې دواړو ملکونو وزیر زمان به اوسلو کې هغه ته ورکړل کیدونکي د امن عمل نوبل انعام په دستوره کې ګډون کوي اوسلو کې د نوبل امن مرکز کې د هغه وخت 15 کلنې ملالہ یوسفزئی هغه لباسو مې خودل شوی کوم چې په کال 2012 کې هغه وخت ملالہ په تن وو کله چې طالبانو د سوات انتظامی مرکز منګوري سره نږدې هغه یوازې لدی لامل په ګولې وشتلې و چې هغه د جنکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی وو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د نیول شوو مشکوک ترهګرو د تفشیش په لړ کې اذیتناکې خو غیر مؤثره طریقې استعمال کړې دي دا څرګندونې د امریکا د سنټ استخباراتي چارو کمیټې په راپور کې شوې د نهې په ورځ سنټ کې جاری شوی راپور وایي سی آی ای د ترهګرۍ په شک کې نیول شوو قیدیانو نه یوازې بدسلوکي کړې وه بلکې د تفشیش د انتهایي سختو طریقو په حق لای کانګرس او د امریکا ولس ته غلط بیانی کړي راپور وای د سی آی ای د تفشیش اذیتناکې طریقې غیر موثره وي یعنی د دغه طریقو په نتیجه کې تفشیش کوونکو څه اهم معلومات نه دي ترلاسه کړي د سی آی ای تفشیش د کومو طریقو چې د سینټ په راپور کې ذکر شوی په هغه کې قیدیان ویښ ساتل په تنګو ترشو کوټو کې بندول او واټر بورډنګ شامل دي چې پکې قیدی ته اوبو کې د ډوبېدو احساس ورکړی کیږي ملګری ملتونه وای غړي ملکونه راضي شوي چې د شام گاونډي ملکونو کې موجود د شام کډوالو نه به 1,00,000 نه زیات خلک خپل ملکونو کې آبادوي د اعلان نه پورس د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر انټونیو ګډیرس د هغه کانفرنس سو ساعت ورستو کړي کوم کې چې د جنیوا کې د شام کډوالو نورو سیمو کې بیا آبادولو غږ تکرار کړي وو د اسرائیل پولیسو یو داسې امریکایي وګړی نیولی چا ممکنه توګه باندې یروشلم کې د مسلمانانو مقدس ځایونو الوزولو منصوبه لرله پولیس د دغه تن پیژنګلو د ادم ایوریټ په نوم کړی چې تعلق یې د عیسوي عقیدې سره دی او د ټیکساس ایالت اوسیدونکی دی د باندې په غیرقانونه توګه د وسلې ساتلو ترهګر حملې منصوبه جوړولو او اسرائیل کې د ویزا ختمېدو وروسته پاتې کېدو تورونه لګول شوي پولیس وایي ملزم د دوی سره تعاون کوي پولیس زیاتوي د تیر کال فلسطیني علاقې نه اسرائیل ته داخل شوی وو د توانای د قلت سره مخ د روسی پلاوا بلتونخوا خو پرده جګړه کې بوخت یوکرين ته د قدرتي ګیس لومړی سپلای ملاو شوی کله نه چې ماسکو د بای په اختلاف د قدرتي ګیس سپلای تړلی و سړنکاران غنی د اوګدو خبرو تر ورستو د ګیس دغه نوی سپلای سره به یوکرين دومره توانای ولري چې سخت جمی په موسم کې کورونا ګرم اوساتې شي روس لخوا د سپلای د بهاله پخلې نه پورس شوی دا په داسې حال چې د یوکرين عسکرو او یاغي وسلوالو د رزبندې لپاره د خاموشه ورځ هم اختیار کړی و
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوراجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوراجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږی د ډیوراجو سهارنی در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو د نن ورځې تر ټولو مهم خبر چې نن به د ناروې اوسلو ښار کې د پاکستان خیبر پختونخوا سوات سیمې سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی ته د امن نوبل جایزه ورکړی کیږي. ملالا یوسفزی ته دغه د امن نوبل جایزه د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کونې په حق کې یا دغه په حمایت کې ورکړی کیږي. د ترڅنګ د هند سره تعلق لرونکي کیلاش سیتیارتی ته هم دغه نوبل امن جایزه په شریکه ورکړی کیږي. د ملالا یوسفزی سره کیلاش سیتیارتی 15 کالو پورې د ماشومانو د بر یا د ماشومانو نه د کار اغستو یا د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کړی ده. ملالا یوسفزی په خپل لګ عمر کې د دغه مبارزه پر سر د طالبانو لخوا په دز هم وشتل شوی و. مرګونی حالت کې د برتانیا ته وړل شوی و چرته چې د علاج وشو. اوس د خپل هغه مبارزه چې کومه د مخ په وړاندې بوزي او د دې په اعتراف کې د نوبل امن کمیټې دې ته دغه جایزه ورکړی ده. خو دا څنګه ممکن شوه چې یو دونه تنکې جینې د تعلیم لپاره دومره غټې خبرې کوي، دومره غټ غږ اوچتوي چې نړۍ متاثره کړه؟ نو د دې په شا تر ټولو غټ رول د ملالا یوسفزی والد ضیاءالدین یوسفزی دی. ضیاءالدین یوسفزی وایي چې د خپل لور ته حمایت هم ورکړی وو، اجازت هم ورکړی وو چې د تعلیم لپاره چې څومره مبارزه کولی شي، څومره غږ پورته کولی شي، هغه وکړي او په دې لار کې ورسره د ملګری وو. د ضیاءالدین یوسفزی سره د وایس اف امریکا اردو چې کوم سرویس ته هغه یو مرکه کړی و د دې نوبل جایزې دستوري نوړان دي، د دې خیالات معلوم کړی وو چې د خپل لور په انعام ګټلو د څه احساسات لري. دغه مرکه د وایس اف امریکا ډیورا جو زمونږ همکار محفوظ جلیل ژباړلې ده، تاسو ته پام ورته راګرځو.
د نوبل امن انعام ګټونکي ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی د وایس اف امریکا اردو څانګې سره یو مرکې کې ویل دي چې کله 19 کاله وړاندې ملالا د هغې کور کې اوزیږېده، نو هغه چیرته سوچ نه وکړي چې د ماشومې تبه دومره په کم عمر کې دومره عزت ملاویږي.
لیکن میں نے جس لڑکی کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا وہ ملالا آف میوند تھی، اور ملالا آف میوند جو تھی وہ سیکنڈ اینگلو افغان وار میں جو کہ میوند کے مقام پہ ہوا.
وہ چې د کوم جینے پنوم د خپل لور نوم اخو دیو هغه د میوند ملالا وا، او د میوند ملالا په دویم اینگلو افغان جنگ یعنی د برتانی او افغانستان ترمن د جګړې کې د خپل آزاد حق لپاره ادریدلې وا. او چې کله پښتانه د جنگ میدان نه تختیدو نو هغه په دې موقع اوچت ځای ته خته، او یو مصری وویل چې مطلب یې صدا سی وو چې کته دلته شهادت ترلاسه نه کی د دې مطلب بداوی چې ته د بدنامۍ او شرم لپاره جمع دې ساتل کیږي. نو دی وای د هغه جنگ طریقه جدا وا، او د دې ملالې طریقه جدا ده. دا ملالا د قلم په ذریعه جنگ کوي، خو دی وای چې زما په مزغو کې د هغه ملالې د عظمت خاکه وا، خو ماته پته نه و چې د ملالا په قسمت کې به داسې شیان وي چې د هغې وجه نه به مونږ د ډېر صدمې او غم نه هم تیریږو. او نن تاسو ګوري چې هغه نه صرف زما لور ده، بلکې هر یو پلار وای چې هغه زما لور هم ده. نو دا د ډېر خوشحالۍ خبره ده. کله چې ضیاءالدین نو پوښتلی شو چې ملالا ته دومره غټه جایزه ملاویږي، نو د ده جذبات په دې موقع سه دي؟ نو د هغه جواب وو،
میں بہت زیادہ خوش ہوں ایک والد کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بڑے فخر کی بات ہے. اور یقیناً چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ سالوں
دی وای چی زید یو پلار او دی پاکستانی په هیڅ ډیر زیات خوشاله يم. دا د ډیر فخر خبره ده. بدقسمتی سره سمو دی راسه پاکستان چې د کومې طرح غره کار دی، نو هغه له وجې د پاکستان ډیره بدنامي شوې ده. په داسې حالاتو کې ټول ملک لپاره دا یو ډیره خیسته موقع ده. دې سره به د ټول هیواد د جنکو حوصله افزای کیږي، د هیواد نوم به مشهوريږي. اوس خلک د ملالا له وجې پاکستان پیژني چې هغه ملالا چا چې د نوبل امن انعام ګټلې. او زه داسې دنانو سره ملاو شوی یم، څوک وایي چې اوس مونږ وایو چې مونږ د ملالا د پاکستان پاکستانیان یو، دینه غټه خبره به مال پاره سوی. کله چې ضیاءالدین نو پوښتل شو چې که څه هم د ملالا نوبل انعام ګټل د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی، خو پاکستان کې داسې خلک هم شته چې په ملالا ټکونه کوي. ملالا په خپل ځان کې دون کې د تنقید ته او ته بحث پلار دې ته څنګه ګوري؟ نو د دې سوال په جواب کې ضیاءالدین وویل،
اس طرح ہے کہ میں آپ کو سچ بتا دوں تو ملالا کی بہت بڑے سپورٹر ہے پاکستان میں. ملالا کے نام سے اسکول ہے، ملالا کے نام سے کالج ہے، ملالا کے نام سے بیٹیوں نے اپنے نام رکھے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا،
پاکستان کے ڈیر زیاد خلق دا ملالا ملاتر کبھی دا ملالا پنم اسکولوں اور کالجوں نے جوڑ دی خلقو دا خپلو لونو نمونہ ملالا خود دے. خو سنگ چھ تاسو تا معلوم دا چھ پا میڈیا کے بدو خبروں تا ڈیر زیاد ورکڑی کی گی، باقی دا سے حسم نشتا. ټول ملک په ملالا فخر کوي. د نوبل امن انعام ورکونکي دستور به د سوات ترڅنګ ګرد پاکستان کې نیخ په نیغه کتل کیږي. خلکو هلتا میټایانه ویشلې دي. یو کس یا دوه څوک چې د ملالا سو سره اختلاف لري، یا د خزو حقونو د خزو ازادۍ سره اختلاف لري، څوک چې نه غواړي چې خزې د هغه شان ترقیو کې څنګه چې ملالا هغې لیدل غواړي، نو هغې د مخالفت کولو حق لري، ځکه چې هغې خپل یو سوچ یو فکر لري. کله چې د نو پختلی شو چې ملالا په خپل د تنقید ته څنګه ګوري، نو د ضیاءالدین جواب وو،
وو خوش ہوتی ہے جب ان پہ تنقید ہوتی ہے، براو، شی از ویری براو، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، آزادی اظہار رائے پہ اس کا پکا یقین ہے، پکا ایمان.
هغه خوشحالی کی چپا کی تنقید کی گی، هغه ډیر نه ردا، هغه د اظهار رائے په آزادی پوخ یقین لري، ځکه چې هغه هم د چا خلاف خو خبره کوي. کله چې هغه وایي چې سکولونه مال وزوي، په ماشومانو پابندی مه لګوین، نو هغه هم خو د چا د سوچ مخالفت کوي. نو تاسو چې د ځینو خلکو د ظلم او ناانصافۍ مخالفت کوي، نو کوم خلک چې هغه ناانصافۍ انصاف ګڼي، هغه ظلم حق ګڼي، هغه خو به تاسو مخالفت کوي. دا قدرتی خبره ده او مخالفت خو د پیغمبرانو هم شوی دی.
وائس آف امریکا ڈی براج دگران اردن کو نن ملالا یوسف زئی تھا ناروے کے دا امن نوبل جائزہ ورکڑے کی گی. دا نئے آواز د پختنو په خصوصی توګه د پختنو زنانو بلکې د گرد پاکستان ترڅنګ د ټوله نړۍ د جنکو او انسانانو لپاره د ویاړ مقام دی چې یو دومره تنکې جنې د تعلیم د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزې پر سر هغه ته دومره غټه جایزه ملاویږي. دغه جایزه به نن د ناروې چې کوم سرخار دی اوسلو الته کې ورکړی کیږي د نوبل امن کمیټې لخوا. د دې امن جائزې خاص خبره یو دا هم ده چې د ډیورا جو زمونږ همکار سردار علي ټکر به اغل تکي د ملالا یوسفزی په اعزاز کې بی بی شیرینا کما چې د ډیورا جو یو سندره ده چې تاسو یې هر وخت زمونږ په خبرونو کې اوري، د بی بی شیرینې برخه کې هغه به هم هغه نیخ په نیغه الته چې کوم موجود خلک دي هغه ته اوروي. د ډیورا جو زمونږ بل همکار بهروز خان صاحب هم د ناروې اوسلو ښار ته رسیدلی دی، چېرته چې به دی د ملالا یوسفزی ته چې کومه جایزه ورکړی کیږي د هغې دستوري حال مونږ ته رالیږي او ریدونکو ته به وړاندې کوي. نو د دغې دستوري چې کوم نور احوال دی چې دی کې به څوک څوک برخه اخلي او د دې ټوټل چې کوم انتظامات دي هغه څرنګ دي، دینه تاسو خبروي د ډیورا جو زمونږ همکار محمد عالمگیر.
اولس کلنا ملالا یوسفزی به نن نوبل امن جایزه باقاعده یو دستوری کې اخلي. دا انعام د هغې او د هندوستان شپېته کلن کیلاش ستیارتی ترمنځ شریکول شي. هغلی ستیارتی د 15 کالو پورې ماشومان د خرکارې نوباسلو لپاره خپل ژوند وقف کړي، خو د ځواني او د نړۍ کې وړاندې د خلکو ترمنځ پیژندګلو له امله د ملالا سیره د هغلی ستیارتی باندې ډېره مضبوطه ده. کال 2012 کې د خود ساخته اسلام داویدار او د اسری تعلیم عموماً او د جنکو د تعلیم خصوصا خلاف پاکستانی طالبانو د ملالی اواز غلی کولو لپاره یو ناکامه هڅه کړې وه او هغه یې په سر وښته. ملالا یوسفزی پرون ناروې اوسلو ته سره د هند د کیلاش ستیارتی رسیدلی او دغلته یو خبری غونډې ته وینا کړې. ملالا وایي د تعلیم خلاف هغه خلک دي څوک چې خپل دینه محرومه پاتې شوی او په ایجنډا کار کوي.
In Islam, education is not only a child's rights, but it is their duty there is hadith from prophet that you should get education, you should get knowledge. It's not just limited.
Malala wai pa islam ki taleem da mashum yawaz bunyadi haq na wali da jun maqsad diye de aw da khabara da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hadithun na sabita da aw da che da taleem hasil awal yawaz alakan pur ni di wali zanana mashuman budagan tolo bande lazim da che zan puha ki aw da de da para taleem hasil ki د ملالی پلار ضیاءالدین سبزی په دې مکوای د ملالی نوم یې د میوند د ملالی پسی خو دی او نن د دوانو کې فرق خالی د ټوپک وسلې او د قلم دی غنی دوانه د خپل کام خراتلون کې لپاره راوتی وي د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو مرکه کې نوموړی ویل
آگے جا کے اس کی قسمت میں ایسی چیزیں لکھی ہوں گی جس میں ہم بہت بڑے ٹراما بہت بڑی تکلیف کے بھی شکار ہوئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف میری بیٹی ہے بلکہ ہر ایک باپ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی بھی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے
منتا دا علم نو چراتلون کی جن کے بعد ملالی پا قسمت دا سی خبر وی چی نا بتی نا یوازی منگا دا دیرو کڑمو نتیر شو ولی پس تا دی با دا سی حالات جوڑ شی چی بیا با دا نڑے ہر پلار حقی تخپل لور وائی او دا ٹول کام ویار باو گرزی ملالی یوسفزئی د نوبل ایوارډ اغستو د ستوري لپاره نورو جنکو ته هم بلنه ورکړې چې پکې شازیه رمضان او کائنات ریاض داغه د سواد د سکول ملګری دي دغه جونې د سره هغه گاډی کې ناشته وي کوم باندې چې پاکستانی طالبانو ډزې وکړې او ملالی سره دوی هم جوبل شوی وي دوی سره د پاکستان سند ایالت کائنات سومرو هم دا څوک چې تر اوسه د سره شوی د اجتماعي جنسي زیاتې باندې ککړ کسانو خلاف انصاف لپاره د پاکستانی عدالتونو چکر وهي دین علاوہ د شام میزون الملهن او د نایجیریا امینا یوسف با دغلته موجود وی دا ټول جنید د تعلیم پل حق لپاره جنگیږي دغه دستوری ته د ډیو ریډیو دوه همکاران سردار علی ټکر او خاغلی بهروز خان هم په خصوصي ډول بلل شوی د ډیو ریډیو د زنانو لپاره خصوصي پروګرام بی بی شیرینه ټایټل سندرا چې بهروز خان لیکلی او خاغلی سرداری ټکر ولا موسیقي ترتیب کړي او خپل आवाज یو ویلې د نوبل کمیټه په خواست به ډیو ریډیو خاغلی سرداری ټکر د ملالی په موجودګۍ کې نیغ په نیغه وایي
بس مینا علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرین آئے علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرین آئے مور ایک میرمن کو خور او لورے خو بس مینا علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرین آئے علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرین آئے
په اوسلو ناروی کې د نوبل امن جایزې دستورې پترس کې یو ننداره کې ملالۍ هغه د وینو لړلې جامې هم اخودې شوې کومې چې د پاکستانی طالبانو د لاسه د وشتو په محل هغې سکول ته اغوستې وې د سخت جوبل کېدو او بیا د رغېدو پس ملالۍ په ځان شوې برید په ځواب کې ویلي وو چې تندره وه هغه وشتې شي خو د هغې خوبونه نه شي ویشتې پرون شوی خبری غونډه کې ملالۍ ویل د انعام ترلاسه کولو پس یې کار ختمیږي نه ولې نور بیا تازه کیږي چې د ماشومانو د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاری وساتي
وایس آف امریکا ڈی براجو دگران اور ادن کو ملالہ یوسف زیتا دا امن نوبل جائزہ ورکون دستورا نن ناروے کے تر سر کی گی کل نہ چھ ملالہ یوسف زی پنم دغا نوبل امن جائزہ اکڑے شوی دا دنڑے بلا بلو برخونا دا مڑے دنڑے غٹو مشرانو لخوا دا دے دستاین او دا حمایت بیانون رامنست شوی دی دا پاکستان سرکاری چکم چارواکی دی اغوی هم دا دستاین کڑی دا او دیتے ہر کلے کڑے دے خو د سوات سیما او په خصوصي توګه د ملالہ یوسفزئی د سکول ملګری په دې لړکې سوای د ملالہ په خپل سره نظر لري هم دغه نظر پختل دي د ډیو راجو زمونږ خبريال فیاض ظفر
د تعلیم او بیا خاص کر د جنکو د تعلیم د پاره اواز چوتون کی د سوات ملالہ یوسفزئی تبا سبا نوبل انعام ورکول شي ملالہ یوسفزئی تبا نوبل انعام ورکول باندې د ټولي نړۍ زیات خلک خوشاله دي خو ټول نه زیات خوشالي د ملالہ د سکول ملګرو ته ده د ملالہ یو کلاس فیلو او ملګری مروا ګل وای چې زه په ملالہ فخر محسوس کوم چې هغه ته نوبل انعام ملاویږي
سبا چھ ملالہ تو نوبل انعام ملاوی کی زر ڈیر فخر محسوس کوم چھ ملالہ یو داسی جنیوا پسوا کی چاغے پا پورا دنیا کی دا پاکستان نم روشن کو او زر ڈیر فخر محسوس کوم پا ملالہ باندے هغې نوبل انعام ورته ملاوي کې هغه به مونږ ګورو نو مونږ به ډېر فخر محسوس کوو چې ملالا چې دی نو جنکو کې تعلیم عام کو او مونږ به ډېر زیات خوشحاله یو د هغې په نوبل انعام.
د ملالا د سکولي او بله ملګری شهناز وایي چې ملالا زما ډېره ښه ملګری وه او ځکه زه ډېره زیاته خوشحاله یم.
هغه خو زما فرینډ وه ملالا او هغه ما پیژنیم ډېر زیات ښه. هغې سره ما عمر هم ډېر زیات دغه مو سره تیر کړی دی او هغې سره یو ځای کور کې هم اوسېدلی یم او زه ډېر زیات خوشحاله یم او ملالا زما بیسټ فرینډ هم وه ډېر زیاته او د هغې دپاره زه ډېر زیات خوشحاله یم چې هغې ته نور بل ایوارډ ملاو شو.
د ملالا د سکول ملګري په دې انتظار دي چې کله ملالا ته دغه انعام ملاویږي نو هغوی به په خپلو کورونو کې په ټلویزیون نیغ په نیغه د دستوره ګوري. د ملالا د سکول یو بله ملګري خدیجا چې اردو ژبه وایي ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې.
میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ ملالا کو نوبل پیس پرائز مل رہا ہے اور کل میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھوں اور میں دیکھوں کہ اسے نوبل پرائز ملے گا.
دوائی چے دیر فخر کوم چے ملالا تا نوبل انعام ملاوی گی. زغوارم چے سبا دخپل کور والا سرا پا کور کے دغ دستورا اگورم. ولسکنائی ملالا یوسفزئی پا کال 1999 د جولای د میاشتې په 12 منېټه د زیاودین یوسفزئی په کور کې زګیدلې و. هغه د خپل پلار په شخصي خوشحال پبلک سکول کې سبق وې او سواد کې داړيګړي په وخت کې چې د جنکو په سبق بندیزو هغه د جنکو د سبق د لپاره اواز پورته کړی وو او د تعلیم د لپاره په دغه اواز باندې د کال 2012 د اکتوبر د میاشتې په هغه باندې برید وکړی شو چې پکې هغه سخت جوبل شو او د خکېدو وروسته پاغه د انعامونو باران شروع شو. سواد کې د امنیت راتلو وروسته خو د جنکو په تعلیم بندیز نشته خو اوس هم سواد کې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې 30% ماشومان سکول ته نه ځي چې په زیاته شمیره د جنکو ده. دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې د 15 نه تر 14 کالو پورې 30% ماشومان سکول ته نه ځي چې په دغه کې زیاته شمیره د جنکو ده. پوهان وایي چې خلک د غربت د لاسه په خیبر پختونخوا کې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي او د سکول په ځای د کارونو ځایونو ته یا ورکشاپونو هوټلو ته لیږي او سسیمو کې د سکولونو د نشوالي د لاسه ماشومان سکول ته نه ځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو اوس تاسو پام را ګرځو د امریکا د سینټ خصوصي کمیټې لخوا چې کوم راپور جاری شوی دی چې پکې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا کال 1998 او کال 2015 ترمنځ چې کوم کسان دوی نیولي وو د هغوی پر ضد تشدد کومې طریقې استعمال شوي وي او د سی آی ای لخوا چې کوم میډیا ته یا چې کوم چارواکي دي د سپینې ماڼۍ هغې ته غلط بیاني ورکړی شوي د هغې په هکله پکې معلومات شامل دي. د دغه راپور جاري کېدو وروسته د امریکا صدر باراک اوباما د هرکلی کړی دی او وایي چې امریکا دا ثابت کړه چې دوی د خپلو اقدارو سره سم چې کوم ګامونه دي د هغوی حمایت کوي او کوم ګامونه چې د امریکایي اقدارو سره سم نه وي هغه به په ګوته کوي او د هغې به پلټنې کوي. د بشري حقونو چې کومې ډلې دي هغوی هم د دغه راپور هرکلی کړی دی او وایي چې دا د احتساب په لور لومړی ګام دی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې بختور شانه.
په داسې حال چې د امریکایي استخباراتي ایجنسۍ سی آی ای د سختو تفتیشي طریقو په اړه رپورټ جاری شوی، په سینټ کې د استخباراتي کمیټې مشرې ډاین فاینستاین ویلي سی آی ای د امریکې د قانون او اقدارو سرغړونه کړې ده.
هیستوري ویل جج اس بای اور کمیټمنت ټو ا جست سوسایټی ګورنډ بای لا.
دا وایي تاریخ به موږ ته د یوې انصافي ټولنې په سترګه ګوري چرته چې قانون منل کیږي او د ترخو حقیقتونو نه مخ نه اړول کیږي چې داسې بیا ونه شي. د شپږ زره اووه سوه صفو اوږد رپورټ خلاصه چې هم 1500 صفې ده وایي استخباراتي ادارې سی آی ای د اختنو پختنو په وخت په اوبو کې ملزمانو له د غوپو ورکولو یا واټر بورډنګ، په واوره د ودرولو او د جنسي زیاتی دړکو ترڅنګ یو شمیر بوګنونکي طریقې استعمال کړي دي چې پکې یو تن وجلې شوی هم وو. ولې په دغه طریقو کې چرته هم داسې معلومات نو ترلاسه کړي چې د امریکایانو ژوند ته کومه خطرای منې کړی وي. د اختنو پختنو د دې سخت پروګرام منظوري په امریکا د ترهګر حملو 9/11 پس د هغه وخت صدر جارج ډبلیو بوش ورکړی و. ولی صدر باراک اوباما کال 2009 کې د واک سنبالولو پس دغه پروګرام بند کړی و. د سی آی ای پخوانی اسسټنټ ډایرکټر چارلس ایلن چې کال 1999 تر 2015 پورې په اداره کې د معلوماتو د راجمع کولو د پروګرام مشر و، دغه وخت په خپل موجود و کله چې صدر بوش د دغه سختو طریقو د پروګرام اجازه ورکوه. نوموړي ایلن وایس اف امریکا ته ویلي هغه ته د دغه طریقو پته و، خو هغه وخت د دغه پروګرام ضرورت و.
I was at the small group. I was at the table. I could have had reservations, but the pressure on us.
ما هغه وخت د یوې وړې ډلې مشري کوله. ما په دغه پروګرام خپل تحفظات خودلې هم شو، ولی په منګه د القاعده د ختمولو او د هغوی د جرړو وستو لوی دباو و. د امریکای صدر براک اوباما په یو بیان کې ویلي یو ملک هم مکمل نه دی او کمی په هر چا کې کېدای شي، ولی د امریکای خصوصیت دا دی چې خپل ماضي او خپل خامیانې په رون تندیمنی او د هغې د بدلولو کوشش کوي. د کومو قیادیانو سره چې سی ای ای دا ډول زیاتی کړی و، په هغوی کې اکثریت د القاعده د ترهګرو دی، لکه ابو زبیده، خالد شیخ محمد، او په امریکایي بیړۍ یو ایس ایس کول کال 2000 کې د برید منصوبه کار عبدالرحیم النشری. هر څه که دغه رپورټ وایي، سی ای ای په سختو تفتیشي طریقو کم په زړه پورې معلومات نه ترلاسه کړي، ولی د سی ای ای مشر جان برینن ویلي سی ای ای په دغه کار کې د خپلو اختیاراتو نه تیرې کړی و، خو د یو شمیر ترهګر حملو منصوبې هم ناکامه کړي او ګڼ ترهګر یې نیولي هم دي. په امریکا کې د بشري حقونو یا هیومن رایټس واچ په مرکز کې د امریکې د ملي امنیت وکیلې لارا پیټر د دغه رپورټ هرکلی کړی. دا وایي د امریکې لپاره دا خبره ضروری ده چې خپله غلطي ومنله، او یقینا دا د احتساب په لړ کې لومړی ګام هم دی. د سی ای ای پخوانی چارواکی هوسه روډریګز چا چې به دغه پروګرام چلوو ویلی دی دغه کار په هغه زمانه کې قانوني وو. نوموړي په واشنگټن پوسټ اخبار کې لیکلي موږ به هغه څه کول چې براته د برنه حکم کېده، او موږ ته به پته وه چې دا کار قانون ته برابر دی، او دغه طریقې ډېرې ګټورې هم وې. دی وایي د انهانسډ انټروګیشن پروګرام د لارې دوی خالد شیخ محمد هم نیولی دی چې ځان ته پخپله د 9/11 ماستر مایند وای. د هغه وخت مرستیال صدر ډیکچینی او نورو چارواکو چې دغه پروګرام به یې چلوو نیویارک ټایمز اخبار ته ویلي دغه پروګرام امریکا د ترهګر حملو نه ساتلې ده.
اوس باندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره قائم تحریک آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو یا د دې د کمزوري کولو لپاره د امریکې په مشرۍ کې د اتحادیانو جوړې حکمت عملی کار شروع کړی دی. په دې حکمت عملی کې د شاملو شپیتو ملکونو د نمائندګانو غونډې ته خپل تقریر کې جان کیری ویلي دي چې 2.5 میاشتې وړاندې د اتحادي ګوند لخوا د آی ایس آی ایل پر ضد د عملیاتو شروع کېدو نه راپه دې خوا د آی ایس آی ایل رفتار ادرولې شوی دی. جان کیری زیاته کړه چې اتحادي ګوند د خپلو طریقو په بدلولو مجبوره شوی دی، او په دې بدلون د آی ایس آی ایل د عملیاتو صلاحیتونه سخت متاثره شوي دي. په کومو علاقو چې د آی ایس آی ایل اختیار او الته ورسره سخته مقابله روانه ده، او د دوی د آمدن لارې بند کړې شوي دي. د میډیا په ذریعه د دوی د نظریو تبلیغ خصوصا په سیمه کې سخت بدنامه کړی شوی دی، او په ټوله دنیا کې عام اولیسی ځایونو او جماعتونو کې د دوی د نفرت په پیغام اعتراضونه شروع کړی شوی دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ اتحادی ګوند آی ایس آی ایل د مخې ورکولو دپاره ګڼ مخیزه حکمت عملی اختیار کړی ده. په دې حکمت عملی کې یو اړخ د فوجي عملیاتو او په خصوصي توګه د هوایی حملو هم دی، خو آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو دپاره صرف فوجي عملیات څه کافي اقدام نه دی. آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو دپاره ضروری ده چې د آی ایس آی ایل نظریې له د ماتې ورکولو د دې د آمدن د ذریعو د بندولو، آی ایس آی ایل له د جنګیالو د برتی کولو د وسیلو بندولو، او په سیمه کې عامو خلکو ته د زخ ډیر جانی او مالی نقصان رسولو په لړ کې د آی ایس آی ایل د صلاحیتونو ختمولو دپاره ډیر سکول پکار دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www